ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ ده، د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي اجر د میاشتې 13 ده، چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 8 سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه خبرداري ورکوي چې کدي کابینې اعلان نور هم وزندېږي، دوی به مدني اعتراضونو ته مخه کړي. خو جمهوري ریاست تاکید کوي چې د کابینې کار وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی او اعلان یې تر اوسه ځکه ځنډنی شوی چې دواړه مشران په دې برخه کې له ډېر دقته کار اخلي. د فرانسې پولیس د پرونۍ خونړۍ حملې د عاملینو د نیولو لپاره پراخ عملیات مخته وړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سرکه هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونه له 2,250,000 هغو بې ځایه شوو افغانانو سره د ژمي مرستې پیل کړي دي چې په سړو سیمو کې اوسي. د فرانسې پولیس وایي د هغو درې تنو هویت معلوم کړی دی چې ګمان کېږي پرون په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر چې کاریکاتورونه یې خپرول برید وکړ، چې په نتیجه کې 12 تنو ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اپریل په لومړۍ نیټه به فلسطیني ادارې دولت د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له 2,250,000 هغو بې ځایه شوو افغانانو سره د ژمي مرستې پیل کړي دي چې په سړو سیمو کې اوسي. حکومت او ملګرو ملتونه بې ځایه شوو ته کمپلې، جامې او د سون مواد ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر بوشاک د چهارشنبې په ورځ د دې مرستو د پیل پر مهال وویل، موږ هیله لرو او باور کوو چې دغه پروګرام به د ژمي په ترڅ کې د هغو بې ځایه شوو کسانو د ستونزو مخه تر یو حده ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره اټکل کوي چې اوس په افغانستان کې د ټولو بې ځایه شو شمیر تر 1,800,000 زیات شوی. د تیر کال دغه شمیره 1,100,000 ته رسیده. د هرات په چشتور سوالی کې سلما د بند کار د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت مرستیال وایي که څه هم د دې بند ساختماني کارونه په خلاصېدو دي، خو د یو شمیر ستونزو له کبله فعال شوی نه دی. شجاع الدین زیایی ازادي راډیو ته وویل، له بده مرغه هندي کمپنۍ چې د دې پروژې کار یې مخته بیوی، د وسایلو په راوړلو کې ترانسپورټي ستونزې لري، نو کار یې وځنډېده او د اوس لپاره له دې بند څخه د یو کال په مخه ګټه نشي اخیستل کېدی. تمه کده چې د سلما د بند پروژه چې د هند لوري مخته وړل کیږي په سپتمبر میاشت کې بشپړه شوی وای. دغه بند 220 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او که پرانستل شي په زرګونه هکتار ځمکه به خړوب کړي. ټاکل شوی چې نن په دوبی کې د افغانستان او سکاټلند کرکټ ټیمونه مسابقه وکړي. د افغانستان، آیرلند او سکاټلند ټیمونه به روانه اونۍ په عربي متحده اماراتو کې یو لړ لوبې ترسره کړي. د دې لوبې په اړه د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله استانګزي ازادي راډیو ته وویل،
دا زمونږ د تیاریانو د نړیوال جام لپاره وروستی پړاو ده. څلور ورځنۍ سیالۍ دي. د دې ګټل به د لوبغاړو په مورال باندې به ډېر زیات مثبت اغېز وکړي.
سکاتلند د 50 اورونو په نړیوال جام لوب کې په الف ګروپ کې له افغانستان سره دی او آیرلند په بی ګروپ کې دی. نړیوال جام لوب د فبروري په 14 پیلېږي. دا لوب په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي. د فرانسې پولیس وایي د هغو درې تنو هویت معلوم کړی دی چې ګمان کېږي پرون په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر چې کاریکاتورونه یې خپرول برید وکړ، چې په نتیجه کې 12 تنو ووژل شول. دغې مجلې ته د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو د خپروي په خاطر ګواښونه شوي وو. د چارلي هبدو د مجلې پر دفتر په برید کې چې د دې مجلې د تحریر بورډ د غونډې پر مهال وشو، په وژل شوو کې 8 خبریالان او 2 پولیس شامل دي. 12 تنه نور ټپیان شوي دي چې د څلورو وضعیت خطرناک دی. د پولیسو چارواکو وویل چې دوی د 14 او 12 کلونو په عمر د دوه ورونو او د یو بل 13 کلن هلک د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. ګمان کېږي چې دغه درې واړه بچ د فرانسې تابعیت لري، په خټه د شمالي افریقا یا منځني ختیځ وي. د فرانسې ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه برید یو تروریستي برید وباله او خپل ملت څخه یې وغوښتل چې یو موټی پاتې شي.
Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée.
موږ ټول باید د مصیبت په وړاندې متحد اوسو. اتحاد زموږ تر ټولو ښه وسله ده. هیڅ شی موږ نشي سره بیلولی. هیڅ شی باید موږ د یو بل په مقابل کې ونه دروي او هیڅ شی باید موږ له یو بل بیل نه کړي. د چهارشنبې د ورځې د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وویل هیواد باید د نړیوالو بندیزونو په وړاندې ځان وساتي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې پر سر خبرې د جنوري په 13مه پیل شي. او آیت الله خامنه ای په تهران کې پرون یوې ډلې ته د خبرو پر مهال د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ مخالفت ته اشاره وکړه. ده وویل چې موږ باید هڅه وکړو چې که چیرته دوی د بندیزونو د لرې کېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل چې ملي ګټو ته مو زیان پکې رسیږي، دغه شرایط هیڅ مسؤل نشي منلی. نو موږ باید د بندیزونو په وړاندې ایران خوندي کړو. ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو پر ایران د دې لپاره بندیزونه لګولي دي چې دا ویرې لري چې ایران اټومي وسلې جوړوي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اپریل په لومړۍ نیټه به د فلسطیني ادارې دولت د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي. بان کی مون دا اعلان پرون د ملګرو ملتونو د تړونونو په ویب پاڼه کې وکړ. له دې سره به په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د اجازه ورکړي چې د فلسطینیانو په خاوره کې چې کوم جدي جرمونه ترسره کیږي هغوی ته دوسیې جوړې شي، او فلسطینیان به وتوانېږي چې د اسرائیل له لورې که چېرته جنګي جرمونه ترسره کیږي دوسیې حق ته راجع کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دسمبر په 1 آی سی سی د غړیتوب د غوښتنې سندونه استولي او لاسلیک کړي. دا غوښتنه په هغه ورځ ملګرو ملتونو ته واستول شوه چې امنیت شورا ونه توانېده هغه پریکړه لیک تصویب کړي چې له مخې یوه فلسطیني دولت ته لاره هوارېږي. د دې په ځواب کې اسرائیل د مالیاتو پر هغو پیسو بندیز ولګاوه چې فلسطیني ادارې ته ورتلې. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل شي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کابینې نه اعلانېدو او سیاسي اختلافاتو ته په پام سره وایي. ګمان نه کوي چې دواړه مشران د خپلې هغې ژمنې عملي کړي چې په هیواد کې د شاوخوا 2 میلیونو کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې کړي دي. کارګران وایي کابینه اعلانېږي نه او هر څه په ټپه ولاړ دي.
کابینه اعلان نه کیږي، کاروبار خو په صورت عموم داسې په صفر ولاړ ده، هیڅ شی نشته.
خو د ولسمشر ویان وایي د کابینې د جوړېدو کار وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی.
د ټولو وزارتونو لپاره په کافي اندازه نمایندان موجود دي او جمهور رئیس د دې ټولو سره شخصا مصاحبه ترسره کوي.
پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولې دي. په فرانسې کې د هغو مشکوکو برید کوونکو د نیولو لپاره پولیسو پراخ عملیات پیل کړي چې پرون د یوې مجلې پر دفتر په برید کې د خبریالانو په ګډون 2 تنه ووژل. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به په کابل کې له یوه خیاطه واورئ چې تر ډیره د ښځو لپاره ټیکري زیګزاګ کوي، خو وایي یو شمېر ښځې د پیسو پر سر ډېر ورسره جنجال کوي.
مونږ له پته ده ښځې جنجالي دي، چې کوم ښځه راشي مونږ نه پوښتنه نه کوي، مونږ له ټیکرې پرېږي دی ولاړ شي.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي که حکومت ژر تر ژره کدی حکومت مشران ژر تر ژره نوې کابینه اعلان نکړي پر ضد به مدني حرکتونه پیل کړي. دا خبره د دې ټولنې مشر پرون په کابل کې خبرلان ته وکړه. د ویل کابینې ځنډ په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو ترڅنګ بیکاری هم زیاته کړې ده. کارګران وایي که کابینه اعلان نشي او دا وضعیت دوام وکړي ستونزې به لاور زیاتې شي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه په هیواد کې د روانو نامنیو اقتصادي ستونزو او د پراختی پروژو د فعالیتونو ټکنی کېدل د کابینې ځنډېدل ګڼي. د دې ټولنې عمومي رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هیواد کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ناوړه وضعیت د کارګرانو پر ژوند او کار او فعالیت ناوړه اثر کړی او که دوام ومومي د افغانستان د کارګرانو ټولنه به پر وړاندې مدني اعتراضونه پیل کړي.
انتظار ما این بود که از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برویم، اما با تاسف
زموش هیله داوه چی له موجوده وضعیت څخه یو مطلوب وضعیت ته ولاړ سو، خو له بده مرغه وضعیت د کار له پلوه بد سو. هیله مو داده چې ژر تر ژره نوې کابینه اعلان سي او کنه نو شای په مدني اعتراضونو لاس پوري کړو.
د وویل د ملي اوالي د حکومت د جوړېدو سل ورځې ووته، خو کومې وعدې چې له خلکو سره کړې وې عملي نه کړې. د وویل په دې موده کې ګڼ شمېر ساختماني باروډونکو او داسې نورو شرکتونو خپل کارونه ودرولي چې له امله یې په سلګونو کارګر له کارونو بې برخې شوي دي. ښاغلي قادری دا هم وویل چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ورسره د حکومت په لومړیو کې ژمنې کړي چې له یو میلیون څخه نیولې تر دو میلیونو کارګرانو ته به د کار زمینې برابروي، خو اوسمهال لیدل کېږي چې د حکومت د مشرانو ډېر وخت په سیاسي لانجو تېرېږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه په داسې حال کې د کابینې په نه اعلانېدو انتقاد کوي چې کارګران هم له دې عمله شکایت لري. دوی وایي د کارونو نشتوالي له بل هر وخت څخه زیات له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. یوه کارګر محمد عارف آزادی راډیو ته وویل
کابینه اعلان نه کیږي، کاروبار خو په صورت عموم داسې په صفر ولاړ ده، هیڅ شی نسته. دولت نه دغه غوړه سي په وطن کې امن امان راسي، کابینه او تشکیل د حکومت جوړ سي، نظام جوړ سي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دمګړۍ په هیواد کې شاوخوا 14 میلیونه خلک دایمي کارونه نه لري او ډیرو لږو ته په ونی کې یوه یا دوه ورځې کار پیدا کیږي. کارپوهان وایي دولت باید وزګارو افغانانو ته د کار د زمینو برابرول په لومړیتوبونو کې وشمیري، او کنه نو اقتصادي ستونزې به ډیر ځوانان اړ کړي چې د مخالفینو لیکو ته ورشي.
د کابینې د نه اعلانېدو پر مسئلې پرون په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول، خو له بلې خوا د جمهوري ریاست چارواکي تاکید کوي چې د کابینې کار وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی او اعلان تر اوسه ځکه ځنډنی شوی دی چې دواړه مشران په دې برخه کې له ډېر دقته کار اخلي. یوسف خان زادران د ولسمشر له ویان نظیف الله سلارزي سره په دې اړه خبرې کړې او لومړی له هغه پوښتنه کړې ده چې کابینه به کله اعلانېږي. ښاغلي سلارزي په ځواب کې وویل
منګه د کابینې د معرفي پاړه باندې هغه روسي پړاون ته نږدې شوی، سو ان شاء الله ډېر ژر به د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره یو نوې کابینه معرفي کو. په دې برخه کې خپله پرمختګ شوه دی، یعنی په کار تقریبا په هغه اخیری پړاون کې
دا پرمختګ چه دی سلر زای صاحب؟ کسان مشخص شوی دي چې کوم چوکۍ ته به معرفي کیږي؟
د ټولو وزارتونو لپاره په کافي اندازه نوماندان موجود دي او جمهور رئیس د ټولو سره شخصا مصاحبه ترسره کوي، او د مجرد چې دغه مصاحبه پای ته ورسېدله ان شاء الله د نهایي لسته معرفي شي.
نو څه اټکل کولای شي؟
ډېر زر ان شاء الله.
او جمهور رئیس ویلي و 13 ورځ چې د ملي یووالي داس یو کابینه به معرفي کوي چې ټول خلک په هغه کې ځان وویني. د دې څخه هدف څه و؟ ډېر خلک ناراضه دي چې حکومت کابینه وزنډوله.
ګورې په کوم ځای کې چې سرعت او عمل ته ضرورت والته د نوي حکومت د سرعت او د عمل نه کار اخیسته دی، او په کوم ځای کې چې دقت او تدبیر ته ضرورت وي هلته به د دقت او د تدبیر نه کار اخلي. هم د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره کومه وخت نیولې ده د دې نوي کابینې په معرفي کې. د هغې اصلي هدف دا دی چې په پای کې داسې یو نوې کابینه افغانستان خلکو ته معرفي کړو چې هغه د افغانستان د خلکو توقعات د ودې نه وزي او د افغانستان خلکو ته په سم ډول باندې خدمتونه وړاندې کړي.
خبري مجله اوري.
پاکستان د مدرسو په سلګونو افغان طالبان افغانستان ته استولې. د خبره په ثوابې کې دی وی مدرسې مشر رسنیو ته تایید کړه او ویل چې پاکستانی طالبان د خپل هیواد د امنیت په ټینګېدو کې مرسته کوي. افغانستان ته د ستنې شو طالبانو په اړه تر اوسه کابل څه نه دی ویلي چې دا کسان چیرته تللي، خو اسلام آباد وایي ټول افغان کډوال به د روان کال تر پایه خپل هیواد وباسي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
د مدرسو په سلګونو زده کوونکي پاکستان له ثوابې څخه افغانستان ته د چهارشنبه پورستانه کړل. دا خبره د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې خبره کړې ده. د دارالقرآن پنجپیر مشر مولانا محمد طیب الطاهری دا خبره تایید کړه او وی ویل چې ګڼ افغان طالبان چې په بیلابیلو ځایونو کې دیني زده کړې کولې افغانستان ته واستول شول. د مولانا الطاهری د مدرسې یو شمېر زده کوونکي هم افغانستان ته استول شوي دي. د مولانا طیب الطاهری په وینا افغانستان ته کوم زده کوونکي استول شوي دي پر هغه فشار نه دی راغلی. پاکستان پریکړه کړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول افغانان باید خپل هیواد ته ولاړ شي. په دې برخه کې اسلام آباد، کابل او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو درې اړخیزه موافقه کړې ده چې له مخې د روان کال تر پایه افغانان په پاکستان کې اوسېدلی شي. پاکستان ویلي دی چې د افغان مهاجرو لپاره چې په پاکستان کې د استوګنه کوم کارتونه ورکړي دي هغه به د دسمبر تر یو دیرشمې وروسته تمدید نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا کوم افغانان چې په ښارونو کې اوسي هغوی به کمپونو ته انتقال شي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت یې څوک وایي کنه چې دا موږ په کمپونو ته کوو، نو دا کمپونو ته یو قسم دا شو چې دا اوتړل شو. دا بیچاره ګان دی خو کار کوي دلته په فلحال په اسلام آباد کې، مزدوریانه کوي، سبزی منډی کې کارونه کوي، نو هغه خپل بچ بل بچ لا وي سه خرچه برابرې نو کیم کې بدا بیچارګان سو کې راشن خو نه ویلاویږي
واپس خوشی ښه وای باغه ملک منګه دښمنان يم دی او جای نه لرو دغه پټ ځکه ما ته موږ نشته چې لا ته بیرته تا وخت تیر کو
سو نه وخت موږ دلته وشو موږ زیاتره پیدایش دلته شوې دي موږ ته به د حقوق او د قانونیت نظر نه کیږي عموما افغانانو ته
د پاکستاني رسنیو په وینا په پاکستان کې 8249 داسې مدرسې معلوم شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره سپ نه دي او په دې مدرسو کې تر 10000 ډیر طالبان په زده کړو بوخت دي د دغو مدرسو تر نیمایي ډیر په خیبر پښتونخوا کې دي کابل تل د اندیشنه څرګنده کړې ده چې په مدرسو کې ترورستان روزل کیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د دې مدرسو پیسې د سیمې مسلمان هیوادونو ورکوي پاکستان د تیری میاشتې په 15مه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له ترورستي برید وروسته چې پکې تر 110 ډېر زده کوونکي ووژل شول د دینی مدرسو پلټنې سختې کړې دي
او وسم یو ځل بیا په مخ لري د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له 2,500 هغو بي ځای شو افغانانو سره د ژمي مرسته پیل کړې چې په سړو سیمو کې اوسي د هرات په چشتو ولسوالۍ کې سلما د بند کار د اوس لپاره ځنډیدلې ده د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت مرستیال وایي که څه هم د دې بند ساختماني کارونه په خلاصېدو دي خو د یو شمېر ستونزو له کبله فعال شوی نه دی ټاکل شوی ده چې نن په دوبۍ کې د افغانستان او سکاټلند کرکټ ټیمونه مسابقه وکړي د فرانسې پولیس وایي د هغو درې تنو هویت یې معلوم کړی دی چې ګمان کېږي پرون یې په فارس کې د یوې مجلې پر دفتر چې کاریکاتورونه یې خپرول برید وکړ چې په نتیجه کې 12 تنه ووژل د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي هیواد یې باید نړیوالو بندیزونو په وړاندې ځان وساتي د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مون وایي د اپریل په لومړۍ نیټه به د فلسطیني ادارې دولت د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شي ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو جانه قال کوزيري او شمیر لویدیز ورسپانو مطالب لوستي دي
امریکا چاپ کرسچن سایز مانیټر او یو اس اے ټوډے ورسپانو په افغانستان کې د خزو د لاسترولونو په اړه مضمونونه خبره کړې دي کرسچن سایز مانیټر ورسپانو افغانستان د خزو د حقوقو په برخه کې زیات لاسترولونه لري تر سړک لاندې مضمون خبر کړه او په برخه کې لیکي د خزو د حقوقو لاسترولونه په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د نظر وړ لاسترولونه ګڼل کیږي کرسچن سایز مانیټر لیکي دا مهال په افغانستان کې 4 میلیون نجونی خونځیو ته ځي چې دا شمیر په دې هیواد کې بیساره ده ورسپانه دغه راز په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کمښت ته اشاره کړې او لیکي په 2000 کال کې په سلو کې 9.4% تنه ښځې به د زیږون پر مهال مړې کېدلې خو دا شمیر اوس ډېر راټیټ شوی دی کرسچن ساينس مانیټر ورسپانه د ښځو د مؤسسې د اجرایي رئیس مونیجه نادری خبرې راخستې چې وایي که هغې لارې ته چې موږ ورباندې پر مخ تللي یو وکتل شي افغانستان بیخي یو بل هیواد دی د خلکو په ذهنیت کې هم بدلون راغلی دی خو ورسپانې په همدې مضمون کې د ښځو لاسترولونو ته د خطرونو او زیان رسیدو ته هم اشاره کړې او لیکي کارپوهان او د ښځو مشران په دې باور دي چې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې 14 کلنې لاسترولونې له خطر سره هم مخامخ دي په خاص ډول دا مهال چې افغاني ښځې په سیستماتیک ډول له مذاکراتو څخه لرې ساتل کیږي او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي خو یو استوډیو ورسپانې د افغان امنیتي ځواکونو له اړخه په افغانستان کې د ښځو حقونو ته کتنه کړې ده ورسپانې د جمیله بایس په نامه د هغې جنرال تصویر او د ژوند احوال خپور کړی چې تیر کال د کابل ښار د یوې امنیتي حوزې د امیر په دنده ټاکل شوې وه جنرال جمیلی یو استوډیو ورسپانې ته ویلي دا چې یوه ښځه ده خلک ورباندې زیات باور کوي ورسپانې په افغان امنیتي ځواکونو کې د شاملو ښځو یادونه کړې او لیکي د افغانستان د پولیسو په سلو کې له یو زیات شمیر ښځې دي خو په ملي پوځ کې بیا دا شمیر لږ دی د ورسپانې په باور په دې برخه کې پرمختګ ورو دی خو د طالبانو د واکمنۍ په پرتله چې ښځو او نجونو ښوونځیو ته د تلو اجازه نه درلوده د افغان ښځو په ژوند کې دا یو ستر بدلون دی بلومبرګ خبرونې بیا یوې بلې مسلې ته یعنی د افغان مهاجرو ارقامو ته اشاره کړې او لیکي افغانستان دا مهال هغه هیواد نه دی چې په نړۍ کې تر ټولو ستر شمیر مهاجر ولري خبرونه لیکي د تیر کال جون میاشت کې له سوریې څخه 3 میلیونه کسان مهاجر شوي وو او په دې توګه سوریا له افغانستان نه د مهاجرو په شمیر کې مخکې شوې ده بلومبرګ خبرونه د ملګرو ملتونو ارقامو ته په اشاره لیکلي په بهر کې د افغان مهاجرو شمیر 2 میلیونه او 1 لک ته رسیږي خبرونه لیکي افغانستان له 3 لسیزو څخه د زیاتې مودې لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر مهاجر درلودل
د کندوز امنیتي چارواکو د تاجکستان د امنیتي سرچینو له قوله خپاره شوي هغه راپورونه بې اساسه وبلل چې وایي د سخت دریځو اسلام پالو ډلو وسلوالو د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه کې د افغانستان خاوره کې راټول شوي او دوی د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي دي. د کندوز د امنیي قمندان وایي د افغانستان او تاجکستان د سرحد ترمنځ د هیڅ کومې سخت دریځې وسلوالو ډلې کسان نه دي راټول شوي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې
د کندوز امنیه کمانډان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د طالبانو او نورو ډلو په شمول د سختري زړلو یو شمیر وسلوال د تاجکستان سره د دې ولایت په سرحدي سیمو کې راټول شوی دي. تر دې مخکې د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د افغانستان سره د دې هیواد پر پوله د یو شمیر سختري زړلو د وسلوالو راټولېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې وی سرچینې د روسیې د ایټرټاس خبري اژانس ته ویلي د امنیتي خدماتو ادارې په هغه سیمو کې د تاجک پوله ساتو د پیاوړي کول لپاره اضافي تدابیر نیولې چیرې چې د حمله تصور کیږي. خو د کندوز امنیې کمانډان جنرال عبدالصبور نصرتی د رپورټونه به بنسټه وبلل ویل موږ نن د امام صاحب ولسوالۍ ته چې له تاجکستان سره شریکه پوله لري ورغلي وو. موږ معلومات ترلاسه کړل چې هلته د دښمن وسلوال نه دي راټول شوي. دا رپورټونه بنسټ نه لري. خو د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په غرنیو سیمو کې د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د یو شمېر سختریزو وسلوالو د پټنځایونو جوړېدل تایید کړي. د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو ویان فریدون محمد علیف ازادې رډیو ته ویل د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د هر ډول ګواښ د مخنیوي تدابیر نیولې دي. علیف وایي د نشئی موادو قاچاق د تورستی ډلو ګواښونه او نور خطرونه چې کولای شي د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا د ایجابوي چې وضعیت ته په پام هر اړخیز چمتووالی ولري. دا تاجکستان د امنیتي سرچینې ویلي ناسرګند وسلوالو کسانو د تاجکستان یو شمیر غیر نظامیان او پولیساتي سرتیري څور از مخکې برم تکړي. کله مو چې د کندوز د امنیې لوکمندان جنرال عبدالصبور نصرتی څخه وپوښتل کپ سیمه کې وسلوالې ډلې نشته نو تاجک پولیساتي چا برم تکړي، نو موړي ویل دښمن ډلې په دې سیمه کې یو شمیر غلچکی بریدونه کوي. د خغلی نصرتی په وینا د تاجکستان پولیساتي په تصادفي توګه له همداسي وبرید سره مخ شوي چې د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوي. نو موړي د تختول شو تاجک اتباعو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. په فرانسې کې نن ملي ماتم دی. دا ماتم پر یوې تنظیم مجلې باندې له بریده ورسته نیول شوی دی. برید کوونکو چې الله اکبر نارې وهلې پرون په پاریس کې د اتو خبریالانو په ګډون 12 تنه وژل. دغه مجلې د اسلام د پیغمبر کارتون ایستلی وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د امریکا ولسمشر، د فرانسې ولسمشر او یو شمېر نور مشرانو د حمله د بیان د ازادۍ پر ضد حمله بللې ده. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
وسلوالو چې مخونه پټ کړی وو د هغې فرانسوي مجلې پر دفتر برید وکړ چې د پیغمبر حضرت محمد کارتون یې ایستلی وو. په دې حمله کې چې پرون په پاریس کې وشوه لږ تر لږه 12 سنه ووژل شول، چې په وژل شویو کې 8 خبریالان او 2 پولیس افسران دي. د شارلی ابدو د مجلې پر دفتر په دې حمله کې 11 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د څلورو ټپیانو حالت نازک دی. لبریدا وروسته چې پرون سهار وشو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې دا یو تروریستي حمله ده. یو ځانګړی وحشي اقدام دلته په پاریس کې د یوې مجلې پر ضد وشو، د یوې خپرونې پر ضد چې د ازادي مثال دی. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې په وروستیو اونیو کې فرانسې د یو شمېر تروریستي بریدونو ګواښونه ترلاسه کړي دي او ځکه فرانسې ته ګواښونه کیږي چې په دې هیواد کې ازادي ده. امبریت کونکو چې کله حمله کوله دوی د الله اکبر نارې وهلې. عیني شاهدان وای چې امبریت کونکو په لوړ غږ دا خبره کوله چې دوی د خپل پیغمبر انتقام اخلي. دغه امبریت د نړۍ لور د لور عکس العملونه پاره ولې دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي وویل چې دا حمله د دې لپاره شوې ده چې په نړۍ کې د ولسونو ترمنځ اختلافات پیدا شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل دغه وحشتناک برید د ویشلو لپاره شوی دی. موږ باید په دغه دام کې راګیر نه شو. دا د خواخوږی وخت دی. د نړۍ چار چاپیره باید موږ د بیان د ازادي او د زغم لپاره په قوت سره یو لاس شو او د هغو ځواکونو پر ضد ودرې شو چې کرکه خلقوي او بیلتون راولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا دغه برید وحشیانه وباله او څرګنده کړه چې خپلې ادارې ته یې امر کړی دی که هر راز مرستې ته اړتیا وي هغه دې له فرانسې سره وکړي څو دغه تروریستان د عدالت میسته راکاشي. باراک اوباما زیاته کړه په حقیقت کې دا پر خبریالانو برید دی، زموږ د رسنیو پر ازادي برید دی. دا پر دې تاکید کوي چې تر څه بریده دغه تروریستان زموږ له ازادي ویره لري، د بیان له ازادي، د مطبوعاتو له ازادي. خو یو څه چې زه پرې یو مخ ډاډه یم، هغه زموږ او د فرانسې د خلکو ترمنځ ګډ ارزښتونه دي، یو باور دی. د بیان د تعبیر ازادي او د بیان ازادي هغه ارزښتونه دي چې یو څو کسانو ته معنا نه لري او تشدد ته مخه کوي، او موږ پر دې پټه خوله نه شو پاتې کېدی. د فرانسې پولیس د هغو دوو کسانو د موندلو په لټه کې دي چې د شارلی ابدو پر مجلې له بریده وروسته په موټر کې تښتېدلی دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په لندن کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دغه ډول تروریستي حملې دوی له هغو ارزښتونو پشا کولی نه شي چې باور پرې لري. دغه ځای او دغه هیواد په متحد شکل د فرانسې له خلکو سره د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد ولاړ دی. موږ په مستقیم ډول د بیان د ازادۍ او ډیموکراسۍ دفاع ته ولاړ یو، او د برید کوونکو په څیر خلک هیڅکله له موږ څخه دغه ارزښتونه نه شي اخیستلی. روسیه د فرانسې له خلکو سره تر حملې وروسته خواخوږي څرګنده کړه، او د ولسمشر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف رسنیو ته په ماسکو کې وویل چې روسیه په دې باور ده چې تروریزم هیڅ راز نشي توجیه کېدی، او له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه همکاري ته اړتیا لري. په پاریس کې فرانسې امنیتي تدابیر تر ټولو لوړې کچې ته رسولې دي. د فرانسې د مسلمانانو ټولنې دغه برید خندلی دی، او هغې یو مخ وحشي عمل بللی دی.
دغه برید عملونو د موندلو لپاره پولیسو پراخ عملیات پیل کړی دي. پولیس وایي د هغو درې تنو هویت معلوم کړی دی چې ګمان کېږي پرونې په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر برید وکړ، چې په نتیجه کې دولس تنه ووژل شول. د پولیسو چارواکو وویل دوی د څلور دیرشو او دوه دیرشو کلونو په عمر د دوو ورونو او د یو بل اتلس کلن هلک د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. ګمان کېږي چې دغه درې واړه بچې د فرانسې تابعیت لري، په خټه د شمالي افریقا یا منځني ختیځ وي، او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه.
تاسو مول نمبر تا واخلې
وقاس
وقاس څه کوي؟
مونږ دلته زیګزال کو، ټیکری جوړو، بغلونه جوړو، کمیس بغلونم جوړو، دا غشانه او تکمیم خرڅوار سکو.
کاو د تاسو دکان کې زګورم د سر رنگا رنگا تارونه یې خې دی، او دلته دینجونو ټیکری راځوړندې چې د غچندې پیکو شوې دي، دته زیګزاګ پیکو وای.
ها، دله زیګزال پیکو وای.
او د تاسو خپل غاړه په شی جوړه کړي
دا ګلدوزی ده؟
هغه ګلدوزی ده. دا کار مو چیرته زده کړي؟
دا ما پاکستان کې زده کړي.
ها، نو دلته څومره وخت کېږي دکان مو جوړ کړي؟
دلته یو 15 کال کېږي دکان مو جوړ کړي.
کاروبار مو څنګه دی؟ څوک ډیر درته راضي؟
خو زنانه کار ډیر راضي کنه، زنانه کار ډیر دی.
په څه حساب سره ورته جوړوي؟
خو بس ټیکری پورم نو کمیس پورم نه کنه، چې سونه ټیکری سونه کمیس نو ما غمره پیسې ورنه اخلو.
یعنی څومره چې وګدي ټیکری
ما غشن پیسې ته نه اخلو؟
کا خدا خو خار دی، هغه کلو کې وګد ټیکری کوي، دلته خارین جون یا مرمنی واړه ټیکری کوي،
هغه نه بیا سلویخ روپیا لکنه، او چې کم بیا غټ ټیکری راځي سل روپیا تیار روپیا هم دغه شان اندازه ته نه خلونو.
دغه دکاندارانو ته دیم خو د انصاف ورکی، هغه ځکه چې شل روپیا کیږي دوی هم لوړ ورته وایي.
ترجمان مونږ هم دسی وایو کنه، مونږ لا پته د خځې جنجالی دي، او دلته اوس مونږ لا دونه پته لګیدل چې کم خزه راشي مونږ نه پښتنه نه کوي، مونږ له ټیکری پریږي دی ولاړ شي.
او بیا چې راشي بیا جنجال کوي؟
نه نه، جنجال نه کوي، هغه لا پته چې موږ دغه پیسې کې
دغه دکان کې خو نور کسانم دي. اصلا د دې دکان مالک څوک دی؟
زه مونږ استاد دی، بارو ته راځي به اوس براشه.
تاسو شاګردان یې؟
مونږ کارګران یو. بس
کارګران یې؟ نو تاسو څنګه دلته ماش درکوي؟ کا هغه کار پیسې پیسې درکوي؟
ماش پیسې پیسې راکيو.
کا نو د ورځې بچو پیدا کوي؟
بس پیدا کیږي اوس خو یخت کنه، دیو کې خودونه کارونه نه دی. دغه 2000-2500 روپۍ دکانداري کېږي، زیات نه کېږي.
خپل تاسو چې کوم ماشت هغه باندې گزاره کیږي؟
شکر دی او کیږي. ولې نه،
تاسو کومه خاطره لري؟ فرزان ټیکری خراب شوی درنه، بیا در باندې تاوان شوی وی، یو چا ډیر جنجال کړی وی در سره؟
ها، ولې نه، دا
خو راته وای کله.
خو جنجال خو دې روزه کې اکثر مونږ نه کیږي کنه، روزه کې اکثر مونږ نه ټیکری ور کیږي. بیا خزی جنجالی نه خامخا کی پیسی ورکولا
ډیر منه کار سره خوشاله
ان شاء الله ول نه خوشاله یو
خوشاله سی ډیر
مننه
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتوره سي د زنوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو لازمي رادو سره اوسه.